ستاسی پیغام ستاسی نظر.
نهنی می بجیش پی لند خبرون لارو. په اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم په اړه دوه ورځې غونډه ته د پاکستان سر اعظم شهباز شریف ویل د نجونو تعلیم داسې موضوع ده چې زیاتې مبارزې او پنګونې ته اړتیا لري. دغه دوه ورځې غونډه چې په مسلمانو ټولنو کې د نجونو زده کړې ننګونې او فرصتونه نومیږي نن پیل شوه. په دې غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو شاوخوا 150 استازي ګډون لري چې هدف یې په دغو ټولنو کې د نجونو د زده کړو په وړاندې د خنډونو مشخصول او له منځه وړل دي. د پاکستان د پوهنې وزیر خالد مقبول صدیقی وای په افغانستان کې د طالبانو د حکومت استازو ته دوی بلنه ورکړې و چې په دې غونډه کې برخه واخلي، خو هغه کوم استازې نه دی ورستولې. د همدم په نوم د میاشتنی مجلې د امتیاز د چشتنی او مؤسسې مونسي همدم قریزاده جسد په میمنه کې خاورو ته وسپارل شو. د افغانستان د خبريالانو مرکز خبر ورکړ چې اغلی قریزاده د فاریاب د خبريالانو د ټولنې غړې و چې د جمعې په ورځ د ناروغۍ له امله د پاکستان په یو روغتون کې سا ورکړه. دغه مرکز نن په یو بیان کې ویلي دي چې اغلی قریزاده نشتی دوی اونۍ مخکې د درملنې لپاره پاکستان ته انتقال شو. د همدم په مجله کې تر ډیره د شوزو په اړه مسایل خبري شي. د دې مجلې بنسټ په 1400 مریض کال کې شودل شوی دی. د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې دا خبرونه نه خپرېده، خو سږ کال د لړم په میاشت کې د دې مجلې 15 ګڼه له ځنډ وروسته خپره شوه. د اوکران ولسمشر وای د شمالي کوریا له هغه دوه ول شوی سرتیرو تحقیقات روان دي چې اوکراینی پوځانو د روسي په کورسک سیمه کې نیولې دي. ولودیمیر زلنسکی په یو بیان کې چې نن په ټلګرام کې خبر کړ ویلي دي دا دوه عسكر چې ټپیان شوی وو کیف ته انتقال شوی دي او هلته د اوکران امنیت له دوی څخه تحقیقات کوي. ولسمشر زلنسکی په ټلګرام کې د دې خبر لخبرې دوه سره د نیول شوی پوځانو عکسونه هم خبره کړې دي، خو داسې شواهد نه دی بیان کړي چې دا کسان دي د شمالي کوریا وي. کچرته دا ثابت شي نو دا به لومړی ځلوي چې د اوکران په جګړه کې د شمالي کوریا د نیول شویو پوځیانو تصویرونه خبرې شي. په منی کې ماسکو ویلی وو چې د شمالي کوریا یو له سره پوځیان د کورسک سیمې ته لیږلي دي. کورسک د روسي خاوره ده چې تر 1500 کیلومتر مربع ډیره ساحه د اوکران پوځیانو نیولې ده. اسادی رادیو په منځني سپد دوله شپښنوي په ټول افغانستان کې وري. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له لوري د وشل شویو کسانو ځینې کورنۍ له نړیوالو د عدالت او غرامت غوښتنه کوي. دوی له اسادی رادیو سره په خبرو کې ادعا کړې چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په بیلابیلو عملیاتو کې د کورنۍ غړي په قصدي ډول وشل شوي او دغه ځواکونه باید د خپلو کړنو په اړه ځواب ویونکي. دا په داسې حال کې ده چې تازه نیویارک ټایمز رسپانې راپور ورکړی چې یو شمېر بریتانوي ځواکونو دا منلی چې په افغانستان کې د ماموریت پر مهال بې وسلې افغانان وژلي دي. تفصیل په دې راپور کې
یو شمېر افغانان چې د کورنۍ غړي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عملیاتو پر مهال وژل شوي وایي له بې وسلۍ او ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي. سالم محمد چې په 2015 کال کې د کندوز د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د قاطع ماموریت په هوایي برید کې کاکا وژل شوی، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زما یو تر د کندوز ولایت د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون کې شهید شو. هغه ته د نرس په توګه کار کوو. دغه سره نور ملګری هم بې ګناه انسانان چې واغ هم په دغه هوایي برید کې شهیدان شول. نو زمونږ ټول کورنۍ دغه په ټغر کېنوله او دغه اوس هم تازه ده، ځکه دغه اولادونه لا تر اوسه واړه دي او دغه سره اوس مرسته شي وخو نور مرسته هم اړتیا لري.
د هلمند نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالباری چې د 1999 کال په سور میاشت کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې شپږ کلن زوی ووژل شو، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل. دا په داسې حال کې ده چې د نیویارک ټایمز د راپور پر بنسټ په افغانستان کې د برېټانیې ځواکونو د جنایتونو د څېړنو په لړ کې یو شمېر سرتیرو اعتراف کړی چې د جګړې پر مهال بې وسلې افغانان وژلي دي. د نیویارک ټایمز پر راپور کې د غراز راغلی چې د سرتیرو د تیری اونۍ د چهارشنبې پورز د بندو دروازو تر شا په محکمه کې د خبري کړې دي. د یاد راپور پر بنسټ یو سرتیری چې نوم یې نه دی خبر شوی محکمې ته ویلي دوی ته ویل شو چې ټول نارینه جنگیالي و وژني، حتی هغه کسان چې د هغوی لخوا تاسې ته کوم خطر نه وي او وسلې ونه لري. شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې استرالیایي بی سي رسنۍ هم راپور ورکړی چې استرالیایي ځواکونه له 2015 څخه تر 2016 کاله په افغانستان کې د 9 ملکي افغانانو په وژنه کې ښکېل دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد 3 ورځې وړاندې د طالبانو تر واک لاندې باختر خبري اژانس ته په یو غږیز پیغام کې ویلي چې افغانان د بهرنیو ځواکونو له لوري د ترسره شویو جنایتونو غرامت غواړي او په ټکو یې د افغانانو پر وړاندې د بهرنیو ځواکونو جنایتونه د یوه فرد کار نه بلکې دا یو پلان شوی عمل و. د حقوقي چارو کارپوهان له ډلې سبحان مصبا وایي په جګړو کې د بېګناه خلکو وژنه په ټولو قوانینو کې لوی جرم او ترسره کوونکي باید حساب تر راکاږل شي.
دلته خو اصل په دې کې ده چې کچیرته دوی په هغه مطبوع هېوادونه کې د محاکمې لاندې راځي چې باید مراشي، نو بیا خو ستونزه حل ده، هغه باید محاکمه شي او په زمین کې هغه کوم جبران د خسارې چې لازمه ده هغه باید وګړو ته ورکړل شي، کنه نو بیا د مدافع وکیلانو په واسطه باندې دا کار ممکنه ده. آدرسونه معلوم دي، دغه کورنۍ کولی شي چې ادو ته مراجعه وکړي.
که څه هم په دې اړه کره شمېرې نشته چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شاوخوا 20 کلن ماموریت پر مهال څومره ملکي وګړي وژل شوي دي، خو د حقوقي چارو پوه سبحان مصبا وایي هغه هیوادونه چې پوځي ځواکونه په افغانستان کې ملکي خلک وژلي او حساب ورکونې ته چمتو نه دي، د جرمونو نړیواله محکمه د عدالت د تامینولو لپاره په دې مسله کې مداخله کولای شي.
سره د میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنور د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. په یو شمیر افغان کورنۍ کې چې کله جلې نړۍ ته راځي لمور سره دومره نامناسب چلند کیږي چې د ډاکټرانو په خبره په ژور خپګان اخته شي.
مور ته توجه نشته، تما نه انجلې تم توجه نه کیږي، کله چې انجلې زیږي چې ځان انجلې ده نو.
کله خو بیا داسې هم کیږي چې مور دې تاړ باسي چې خپل نوې زیږېدلې لور لځانه لري کړی.
هغه ماشومه پاستې شپږ میاشتو نه بیرته وړې وه، په یوه زیارت کې یخې وه او د خپله کور ته راغلې وه بدون د دونه چې د عاملګۍ د دورې نه یا پاستې زیږون نه هغه د پیشن ته لاړه شي. هغه چې خپل ماشوم یې د لاسه ورکړل او وضعیت یې د بد نه بدتر شوی وه.
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکړی. قدر من اردون کو نسایی ولادی ډاکټرانی وایي چې د ماشوم له زیږون څخه وروسته مور له ذهني اړخه د لنډې مودې لپاره نارامه وي، خوب کې ویریږي او په ویښه هم فکر کوي چې خدای مکړه له بدې پیښې سره مخ کیږي. دا نارامي یوازې څو اونۍ دوام کوي، خو که چیرې ډیر وخت ونیسي بیا دپریشن یا ژور خپګان ورته ویل کیږي. په دې موده کې بیا د ځینو کورنیو لخوا هم ښځو سره نامناسب چلند کیږي، په تیره لغو میرمنو سره چې لورې نړۍ ته راوړي وي. د کابل اوسیدونکي مینه وایي چې په کورنیو کې د لور او زوی ترمنځ دوه ګونی چلند ځینې ښځې دومره تر تاثیر لاندې راولي چې دوی هم د لور پیدا کېدلو ته خفه وي. هغه لزه چې ښځې سره د نامناسب چلند څو لاملونه وایي.
شرایط که د مور دپاره دي که د ماشوم دپاره دي هغومره مساعد نه دي که نه، نو یو خو اقتصادي ستونزې او مشکلات دي چې ښځې لري. البته سم خواړه نه ورته برابرېږي، البته سمه فضا مناسبه ورته نه وي. یو مثلا یو مهم شی چې دا که په افغانستان کې دي د وړکي د جلکۍ یعنی هلک نجلۍ دي چې مثلا که نجلۍ پیدا شي نو هغه کورنۍ زیاتره وخت یعنی استثنا شته، نه وایم چې ټول استثنا شته، که خود ځینې کورنۍ چې دي نجلۍ ته دومره نه خوشحاله کیږي نو طبعا چې خوشحاله نه وي خو مور ته هم دومره توجه بیا نه کیږي. نو هلک چې وي بیا هلک ته توجه ډېره وي، طبعا په هغو کورو کې بیا د میندو دغه میندې چې دي دی الک مور هغه خوشاله وی البته څومره چې موږ لیدنی دی څومره چې موږ ته معلوم شوی دی ځکه دا الک زیګون د سیو افتخار مور افتخار ګرنی چې ما الک پیدا کړی دی او دا د نجلۍ مور چې وی هغه بیا د سیو رقم پریشان یو رقم مراوی دغه سی نو ته باندې کور نه خو موږ ته دغه سی توجه کیږي چې مثلا نجلۍ د پیدا شوی دی نو بس دانو دومره توجه او پام نه کیږي یو دغه مثلا دا خپل اقتصادي مشکلات دي چې په کورنیو کې سم خواړه نه ورته برابرېږي بل هم دا مثلا پلارونه چې دي که نه مور ته توجه نه کانو مور هم طبعاً اولاد ته توجه نه کاشي ځان ته توجه نه کانو دا اکثر کورنی مشکلات دي اقتصادي مشکلات دي بس همدغه ستونزې ما په نظر خو همدغه لامل کېدای شي
بلې کله چې له پایل نه د نجلۍ په پیدایښت باندې داسې یو عکس العمل ښودل کېږي چې هاته مور ډپریشن ته ځي پس له داسې ماشوم د نړۍ ته راځي دا نور څومره بد عواقب لري د اولاد تر منځ فرق چې د تعلق پیدا سه او د تازوی پیدا سه تر دې حده چې هغه مور مړه ویسي خواشي نیسي خفه سي دا نورې څومره بدې پایلې په کورنۍ کې لري
طبعا یعنی زه خپل داسې یو میرمن پیژنم چې هغه ښه سواداره ښه یعنی لیسانسه ده هغه نه غواړي لور وزېږوي لومړی ماشوم یې ملک دی او هغه دې ته افتخار غواړي وایي خدای دې ماته هېڅ وخت نجلۍ لور نه راکوي یعنی که مثلا که زموږ دا لوستی کشر ده یعنی لوستې ښځې دغه مفکوره لري نو تاسو خپله فکر وکړئ چې یوه نالوستې ښځه به څه ذهنیت لري نو بیا چې خصوصا هغو ته توجه ونشي بیا به هغه څه یعنی څومره به تاثیر پرې کوي دغه طبعا کله چې مثلا مور ته توجه ونشه طبعا هغه نجلۍ ته هم توجه نه کیږي کله چې یوه نجلۍ زېږېږي چې زه نجلۍ ده نو یو مثلا نه بیا د هغې تعلیم ته تعلیم خو سپېخي په دلته یعنی په ټوپک ویشتل کیږي خو البته وروسته له دې مخکې له دې خو بیا هم ښه و یو څه به خلکو لور او د زوی یا توجه کوله
میرمن قمر نیازی وایي چې په ډیری لرو پرتو سیمو کې یوازې د کورنۍ لخوا له امیدوار ښځو سره نامناسب چلند دوی ته ګواښ نه دی بلکې د سیمې مرکزونو نشتون هم لویه ستونزه ده
زموږ ډیر لرو پرتو سیمو ته د جمهوریت په وخت کې د امنیت د نشتون له کبله امکانات نه برابرېدله او اوس چې یعنی هغه سیمو کې جنگ هم نسته ویش خلک نسته ځکه چې خلک ټول وس یو داس یو حالت کې قرار لري چې خپل د ژوند پاک لکم تصمیم نسنی ولای چیرې بیا خدمت کول ولسته چې لري پروتو سیمو ته کلینیکو ته لاړ سي ولته خدمت وکي او بعضی کسان کدا فداکاري کړي دا او هلته په کلینیکو کې د فعالیت کولو د پاره تللې دي خدمت کوي خلکو ته خلک هغه باور نه ور باندې لري چې تر څو راسي او دغه ځای څخه د تداوی په برخه کې خپل مشکل حل کړي او خپل خزي ورته راولي یو خو زموږ فرهنګي او دودیز رواجونه د خراب سي چې خراب کړلو همیشه مېرمنې چې کله حامله سي تر څو چې ماشوم پیدا کیږي حیا وکړه شرم وکړه درد مه بیانوه فریاد مکوه چې شیدې ګرد شزي میندې سي وي دا ټول دنیا په ماشومان چې ډکسي وي دا ګرد شزو پیدا کړی دي د اسمانه نه دی رالوېدلې دا همیشه دا ټپریانه ور باندې ستاده مشرانو د خواڅخه یعنی دا یو ډول خپل تهدید ده د خزو د پاره د کورنۍ له خواڅخه د مور د خواڅخه د خواخې د خواڅخه د درور د خواڅخه د مشريور د خواڅخه دا تهدید ور باندې کیږي چې فریاد دی مکوه تلمړی خزنه یې چې ماشو براولي دا فشارونه خو کورنۍ فشارونه دي راز ټولنیز فشارونه ته چې اول خو د سی مجهز کلینیکونه موږ نه لرو په لري پروتو سیبو کې چې زه خپل شاید پاتې سویم خپل دسترګو لید کاته ستاسو سره بیان کوم زموږ د ګرمسیل او د خانشین د غذای مریضان چې تر څو په تر لشکرګا پورې ورسه د بستروختونه پورې په لاره کې به خپل ژوند تلاسه ورکوله ځکه چې لومړی کورنۍ په هغه باندې د فشار اورل چې فلانی دایا براولو فلانی براولو فلانی راو وړی هغه ډیره خپوخه زده، هغه ډیره خبره تجربه خزده، دا خبرې به وي. بیا که کوم شخص کلینیک به هلته په هغه منطقه کې هغه کلینیک ته چې بده ورغله، کلینیک چې په وضعیت د مریض ولیدل، دا ژر تر شفاخانه پورې ورسوي. بیا که دوی تر شفاخانه پورې در رسولو کوشش کوله، لارې خراب، جنگ، جګړه، خامه لارې، د امکاناتو نشتون، د موټر د شهرو نشتون، بالاخره دا ښځه تر بستروختنه پورې ژوندۍ نه رسیدله، او که ژوندۍ وبرسیدله بستروختون کې به سا ورکړله، یا به خپل ژوند له لاسه ورکول، یا به ماشوم د لاسه ورکول. چې دا ناخوالې موږ ډېر ورسره مخ شوي یو، بالخصوص په دغه عرصه کې. که زه داسې په ډاګه ویلی شم چې اصلا کار رد شوی، اصلا دغه خلکو ته دغه خدمات نه دي ارزه شوي چې دا د دوی حق ده.
میرمن یزی وای د سماده چې اوس انجونو ته د زده کړې چانس کم دی. خو د جمهوریت په وخت کې هم یو شمیر کلیوالو کورنۍ خپل لونو باندې زده کړې نه کولې. که کړي وای اوس به په رسمه کې ډاکټر د دوی خپل لونې وي.
خلک هم په دې سکه کرام دي، همکاري نه کوي. خو متاسفانه په کل کې بیا هم که یو علت دا غنو چې صحیح امکانات نشته، افغانستان شاته پاتې ده په دې برخه کې. دوهم هلته تعداد چې زمونږ خلک هیڅ کله د خزو ژوند ته خاصه پاملرنه نه کړي، ځکه چې که زمونږ خلک د خزو ژوند ته خاصه پاملرنه کړي وای، خپل لورګانو ته د تعلیم زمينه مساعد کړي وای، د دوی خپل لورګان دوی ته خپل خدمت کوو، برته د دوی خپل ګټه و. مګر بیا هم مونږ همیشه دا کوشش کړی ده چې لاړ سو پاکستان ته، ایران ته د تداوی لپاره. په بارډر کې شپې ورځې تیرې کو، هلته د پاکستانیانو شل خبرې واورو، شل تانی او پیغورونه وزغمو، په لکونو کالداري په ځان باندې مصرف کو. دا مو په ځان تپلې ده، دا مو په ځان منلې ده، مګر هغه چې زمونږ حق ده هغه مو هیڅکله نه ترلاسه کړی.
پرله پسې زیږون هم میرمنې په ژور خپګان اخته کولی شي. د کابل د طبي پوهنتون پخوانی مسله عقله وایي چې مخکې به میرمنو پسې برخه کې امیدواره ښځو ته د دوی د روغتیا په برخه کې معلومات ورکول، خو اوس د طالبان حکومت د هغو په کار هم بندیز لګولی دی.
خپل مشورتي ګروپونه به چې ښځو ته به مشورې ورکولی دی، به ټرین کولی چې څنګه د خپل فیملي پلاننګ جوړ کړي، یا څنګه د خپل کوم نکات باید د خپل امیدوارۍ وخت کې ورته نظر وکړي، یا خپل ولادت کوم آمادگی باید ونیسي، او یا خپل بعض دواګانې به چې وشلې، مثلا فولیک اسید به د میرمن ته ورکولې. لکه دا ډیر مهمه ده، بخصوص امیدوار ښځو لپاره. او اکثریت افغانستان میرمنې مناسب تغذیه نه لري، نو د دې لپاره فولیک اسید ډیر مهم ده. خو اوس دا خدمات متوقف شوي دي، او د میرمن ډیر مشکلات سره مخ دي، ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي. نو دې خپل هغه کافی غذا نه لري، څنګه دې خپل صحت توجه کوي، شو یا هم خپل دا خدمات چې په کلیو کې دي، هغه یعنی د مجهز کلینیکونه د میرمن لپاره نشته چې ټول مشکلات پکې حل شي. او اوسنۍ د افغانستان اقتصادي وضعیت ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده، نو اوس مهال دا میرمنې د ډېر مشکلات سره مخ دي. افغانان میرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کې دي، د غوت خیو هم صحی مشکلات دي.
اغلی اقل ازیت وی چې ډیرای افغان میرمنې مخکې هم د زیګون پر وخت د کورنۍ د بیغبری لوجه او د سی مرکزونو د لریوالی لامل بد پیښو سره مخ وي، اوس خو د ستونزې څو برابر زیات شوې دي.
افغانی ټولنه کې ژوند کوو، بخصوص په لریو پرتو سیمو کې میرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وځي، او یا کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي، په دې شرط بیرون تزی چې ډاکټر تزی چې هغه ډاکټر خزه اوسیږي، یا خپل مشکلات فقط کوي چې د خزه سره شریک کی، کوم مشورې چې اخلي، کوم صحیح مشورې، د ټول ترجیح ورکوي چې مقابل لوري ډاکټر اوسی، یعنی خزه اوسیږي. نو کم د سیدا ما پیدا کی، او دا کارمندان ته اجازه ورنه کړی شي چې د خپل وظیفو ته راستنی شي، نو دا به یو غټ مشکل رامنځته کی، ځکه چې د خزه صحت ته به توجه نه کیږي. د دې لپاره به څوک نه چې د خپل مشکلات سره شریکی، او دای ته کوم خدمات وړاندې کیدل هغه وړاندې شینه، دغه یو غټ ناورین اوسیږي، ځکه چې ښځه د اجتماع یو لویه برخه ده، بخصوص د میرمنو د میندو صحت په ډیرو مشکلاتو سره مخ شي. دا به یو غټ مشکل جامعه ته رامنځته کی. هغه میرمن د پاره چوس وحال په مشکلاتو کې دي. فقط دا وینا ورته لرم کدی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کیږي نو تر څومره چې کوای شي خپل کورنۍ د تا وهڅوي چې د ډاکټر ته بوزي، ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي، او یا هم دی دا میرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي، تر کومه چې کوای شي خپله تغذیه سمه کړي، د کافي اندازه اوبه وڅښي، څومره چې کوای شي خپل ځان د غم او غصې څخه او د سټرس څخه وساتي.
ټولنیزه مشاوره کریمه شیرزی وایي چې دا اوس هم هڅه کوي چې کلینیکونو ته لاړ شي او امیدواره میرمنو ته د سالمې تغذیه او لزیګون څخه وروسته ځان او ماشوم ته د پاملرنې په برخه کې مشورې ورکړي. اغلی شیرزی په پایل کې د زچا میرمنو د ژور خپګان په لاملونو غږیږي.
دا چې مثلا کله کله والی باز مایندې په ژور خپګان اخته کیږي، کله کله کېدای شي دوی هفتې وي او یا هم لس ورځې دوام وکړي، او کله کله دوامدار شکل باندې هم کېدلی شي چې دوامدار شکل یې بیا په میرمنو کې ډیر خطرناک حالتونه دي. یعنی پس د ولادت نه کله میرمنې د ماشوم نه بد وړي، کله ته ماشوم ته شیدې نه ورکوي، او کله کله هم خطرونه دي دوی چې خپل ماشوم له بین یې نیسي. ویلی شو چې عوامل مختلف دي، خو بیا هم کېدلی شي هورمونی تغییرات وي پکې چې کله زیات شي د هورمونونه او یا کله هم کموالی یو مهم عامل دی.
دغه اوسې وخت کې کورنۍ ته څه کول پکار دي، څه باید وکړي له دې مور سره؟
کورنۍ ته خو موږ چې لکه مخکې مو وویل چې موږ اکثره میندې کورنۍ کې داسې میندې نه درک کوي، او کله کله خواهستې دوکي چې مثلا خصوصا د موږ د اطراف هغه میندې چې په اطرافو کې اوسېږي، یعنی صحیح شکل باندې مرسته نه ورڅه کوه، کومک نه ورڅه کوه، او هغه مور هم خپله ځان ته نشي رسیدګي کولی. په یوې خانه د کار فشار وي، بله خانه خپله د حمل فشار وي، د ماشوم فشاری وي، او کله کله هم د خاوند نه درک کول چې کله مثلا بعضی کورو کې داسې موږ داسې نارینه او داسې خاوندان شته دي چې هغه اکثرا دغونه مثلا ډېرې خواستې لري چې میرمنې نشي سرته رسولی، او شاید مهم عامل هم دغه شیان هم وي.
اوس څه کول پکار دي کله چې ماشوم نړۍ ته راځي، له ماشوم سره له مور سره څه ډول چار چلند باید وسي؟
چې مثلا د داسې میندو سره درک حالت لکه چې ورته وي درک شي، هغه میندې دی سره مرسته وشي، د خاوند خانه د غو کسانو له خانه چې مثلا په کور کې ورسره دي حداقل یو په کومک ورسره وکړی شي، مثلا د ماشوم په کار کې، په غذایی موادو کې، کور په کارو کې، او خصوصا داسې میندو ته حداقل لږ محبت په کار دی چې ورسره مثلا محبت ورکړه، دغه درکه لږ درکه.
خپل دغه مور د ځان لپاره څه کولی شي؟ مثلا شاید ځینې کورنۍ اصلا دې موضوع ته پاملرنه ونه کړي، خپل مور آیا ځان سره مرسته کولی شي؟
کله کله مثلا بعض میندې به ډېر تشویشونه کوه، مثلا بې ځایه تشویشونه د ژوند په هکله، د ماشوم په هکله، د آینده په هکله. اولین کومک دا دی چې خپل ځان ته یې وکړه چې د دغو حالتونه ځان لرې وساتلی شي.
که چېرې دغسې مسایلو ته پاملرنه ونه شي، که څه هم تاسو د مرکې په پیل کې خطر یې وویلې، که بیا هم واضح کړئ دا څومره ستونزې، څومره خطر رامنځته کولی شي که نه د مور لخوا، نه د کورنۍ لخوا پاملرنه وسي؟
ابتدا کې کېدلی شي دا جواد ډپریشن دوه هفتې وي، او کله کله لس ورځې شي، او کله کېدلی شي ژور خپګان ډېر دوامدار شي. کله چې دوامدار شول نو طبعا مور خپل ځان خو تللی دی، د خپل ماشوم رسیدګي نشي کولی، بیا نو مجبوره ده چې کورنۍ د دې سره مثلا دوامدار تداوی به شروع کړي.
په ځینو کورنۍ کې لیدل شي چې مثلا کله ماشوم پیدا کیږي هغه انجلۍ وي، دغه تام یو ډول د کورنۍ لخوا داسې یو وضعیت کیږي چې د میرمنې ته نوره پاملرنه نه کیږي، ماشوم ته نه کیږي، یعنی دا ولې هلک نه دی، ولې انجلۍ ده؟ تاسو خپل تجربه راته وایي، کله چې تاسو میرمنو سره کار کوي کلینیک ته ځي، داسې مسایل مو څومره لیدلی دي؟
که زه درته ووایم چې اتما داسې و میرمن لیدلې ده چې پس له واده نه مثلا واده چې کړی و هغو ماشوم جلی وه، شپږ میاشتې هغه ساتلې وه، دغه شپږ میاشتې وي د اول شپې نه چې مثلا ما لور راوړله، ما ته د کورنۍ غړو هېڅ سمه ډوډۍ نه راکوله، حتی خپله به چې ترخه شیان شوله یعنې پخه کلپغو کې به ما ته د مثلا چای یا اوبه واچولې، ما ته ویل چې ته هېڅ ارزښت نه لرې، موږ ته تا موږ ته جلۍ دنیا ته راوړې ده، نو هغه مور چې جلۍ دنیا ته راوړي هغه باید هېڅ خواړه ونه کړه. پس د شپږو میاشتو نه هغه میرمنه مجبوره شوې وه چې خپله ماشومه لور ایسي په زیارت کې یو چیرته کیږدي، پس دغونه هغه د خاکې او د اتاد خپل خاوند خانه ورته ویل شوي و چې ته باید د جلۍ د کوره وباسې، موږ د جلۍ نه ده په کار کې راوړې، موږ ته به هلک راوړې، که نه ته هېڅ مستحق د دونه یې شي، یا ډوډۍ وخورې، یا مثلا تا ته لباس وکړو، یا مثلا ته د موږ نه دا قدر وغواړې چې ته د چا پر رقم په کور کې پریوزي هغه ماشوم یې پاستې شپږ میاشتو نه بیرته وړې و په وزارت کې یخې و او د خپل کور ته راغلې و چې د دې په گفته چې تقریبا 22 پې مې خپل سینو دومره درد کول هغه نور تشویش خو په ماشوم سره چې جګر خونه و ما بیرته مثلا هغه مور دی یعنی بدون د دونه چې د عملګۍ د دورې نه یا پاستې زیجون نه غد پیشنټ لاړ شي هغه چې خپل ماشوم یې د لاسه ورکړ او وضعیت یې د بدنامه تر شوی و
دغه ماشوم پاک لبی دوی معلومات درلودل کنه چې هغه چا وی ول څه سال ته دوی په زیارت کې پری خوده
په دوه مورد کې ما ور سره خبرې وکړلې چې ماشوم یانه تاسو وی حتی کورنۍ مې وی چې ته اجازه نه لري چې به کور او زیات غو ماشوم په هړه پښتنه وکي دوی په گفتار ډیر کالونه وته لیو چې هغه انجلې په زیارت کې خوشی کړي و بیا مثلا چې الک دنیا تر وړای و تقریبا لک تغیرات کې راغلی و بل جلې چې وړي و بیت مغه سوالات سمخ شوی و ولې دومره مقاومت کړای و غو مور چې یانه په دوه توانمند شي و چې نور خپل اولادونه لاس ور نه کړي
کله چې میرمن خپل دا ډول کیسې تاسو ته کوي چې د کورنۍ له خوا بد وضعیت سره کې کله چې دوی انجلې نړۍ تر وړي وي بیا تاسو له دوی سره څم راست کوي
دا سه شخصي مداخله د خلکو په کورو کې نشو کولای ولې د مایند په توانمندۍ باندې مو کړای شي چې مثلا مایند توانمند کو آگاهی ورکو په دوه کې چې مثلا چې لکه چې موږ د اسلامي منابع نه کله کله ورته کار اخلو چې دینی منابع نه شي په دین په چوکاټ کې مثلا کله کله چې لکه چې وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې کله ونجلې په یو کور کې پیدا شي وسیله د نور او رحمت د انجل کې په کور باندې چلوي خو راځي د الله پاک نور وریږي نو دا رقم وکړای شي چې د در اسلامي منابع نه دغه خلکو سره کار وکړو توانمند یې کو دوته چې وایي شي په دوه خبرو باندې چې الکو جلې مثلا مور پلار ته خپل د یو دیم دغه پویږي او در کې وی خو مثلا د موګه د سړي چې کله کله خوشنات اکثرا په بازو کورو کې د ښځو نه خونه دی ته د پکزو خوشنات کو خو کې پندور باندې خوشنات کو په دوه موضوع باندې یا اندرور په وینډار باندې خوشنتونه کو
تاسو دی او د سچا په صفات باندې چې کورنۍ ته مشوره ورکوي د ډول کورنۍ ته تاسو څه ویل ولري
د موګه مشورې خو د خپل شخص لپاره دی د شخص سره یو چې مثلا ک خپل انګور راشي خپل شخصي ژوند په موارد کې ورسره خبرې کو بیا هم دام توصیه دا ورته مثلا چې ما آگاهی چاغه کسان چې ورکوي په غو کې مثلا ورسره کړی شي مرسته وکړي چې مثلا الک او جلی فرق نه لري یعنی یو عمله دغه ملمر بعضې مثلا سهولتونه یې ورته په کور کې لږ مرسته ورسره وشي لږ مثلا د کار تقسیماتو کې ورسره کومک وشي دا ښه نتیجه ورکوي
درنو دوستانو په دې هیله چې دا ټول ستونزې به ورس حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو موږ هڅه کوو چې دا سې خبرونه جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان مېرمنو ستونزو ته تری وهده د ال کې د لولار پیدا کړي که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري
کئی چوکرا کی مانا وینم علما کئی څوک را دی مانا خوب وینم نجیب ویل منصور سر بویا وی شاو خوا ودا دا څلور کنج دنیا خاندیدار کی غاڑد ملاوی لو ینندار وی دکابل کو آریانا لو ینندار وی دکابل کو آریانا او بنم علما کئی چوکرا کی مانا او بنم علما کئی چوکرا کی مانا